السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم وړاندې د ازادي راډیو مجله خبريږي خو په لومړي او پنځلس دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی او د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه پور خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې د حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت ار کې په یو غونډه کې وکړي
وضعیت داسې دی چې د انتقال یو ډیره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له شلو کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لخکیل وړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لورې د دې حق نه لري چې د ملکی وګړو څخه د سپر او لکورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي د جنگ د قواعد لوخي سرنګ چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري ملکی کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لورې پرې تعرض وکړي
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلواله طالبانو د رواني میاشتې په پایل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولې دي د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به په وړاندې خبرګون وښيي لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ولادیواستوک کې د لری ختیځ فدرالي پانتون ته په وینا کې وکړي
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی د پنځمې پروژو ویل چې د اسلام قلعه له بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي له دې مخکې افغان سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زنده جان او کشکی کهنه ولسوالیو څخه شاته کړی دی طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي اسلام قلعه له ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیریږي د بیلاروس حکومت پرون پنځشنبه د غیوادی ویزړې ورسپانې ویبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه ناشا نیوا ورسپانې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خبرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورسپانې مسؤل مدیر یاهور مارسینیویچ ونیو د ورسپانې ځینې تصویرونه خبره کړي چې خی پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بیرحمانه توګه خلک نیسي د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو رئیس چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د دیموکراسي پلوه معترضانو د خبري اعلان او د بشري حقوقو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړي د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او د غراز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څېرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي او اروپایي پارلمان د رايو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقوقو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبي بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته عملي کېدل الزامي نه دی. پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 یو وکیلانو مثبت رایه ورکړي. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپل رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنۍ لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماټانو بلنې تر هغه ونه منی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقوقو ډلې او لویدیځ دولتونه وایي لکتر لګ 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي. خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. ازادي راډیو ته غواګاست د ازادي راډیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رابشو لمړی مطلب ته د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د راتلونکو اگست میاشتې په 1 شمه په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نو موري مخکې له دې وعده د ټول امریکایي ځواکونو د استلو لپاره د سپتمبر 1 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تیر شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې د غراس هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبلل. یو ویل افغانستان 3 لک روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې د ډاډه دی وب کولای شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. په دې اړه پام وکړې د غرا پورته
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 شمې به په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 شمې بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ. وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 1 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کوله خپله لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډېرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسیږي مطرح کړه.
نه دا ممکن نه ده ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 1 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي په سلو کې بشپړ شوی دی.
و
ومردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل افغان حکومت درې لکه روزل شوی پوځیان لري او کولای شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. هغه د خبرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې په اړه باندې وکړې. په همدې ارتباط مو د ناټو له پخواني سلاکار او د چارو له شنونکي شفیق همدم سره مرکه کړې ده. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبرې واورېدي، د افغانستان لپاره څه پیغام وپکې؟
سلامونه نیکی هیله. البته د ښاغلي بایدن وینا اگر چې عجولانه او غیر مسؤولانه وه، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډېره واضحه وه. هغه دا چې امریکا وزي مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات، ژمنې او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره باید عمل لري.
ښاغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګه د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتره توګه باندې له ښاغلي بایدن پوښتنې وکړې. هغه ډاټ ښکاره که فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې دی چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډار تقریبا زد نقیس په دې خاطر چې دینه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د خاغلی بایدن جواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، د طالبانو دخلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړی چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت او حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بل مرغه لکه څنګه چې خاغلی بایدن وویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونه ولسوالیان خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم همدا چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې سو میاشت کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره هدا پوری خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه د ورغلي ښاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې یاد کړې چې مثلا دی وینجلی قصه یاد کړې چې ویلې ک تاسو وزي زه ډاکټره کېدای نشم، دغه سي اندېښنو ته په پام د ښاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو د پاره د ترڅنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نو وروسته د خپل د هیواد د غچ لپاره راغلی وو. ډېر امریکایان چې دلته پیژ نمیال افغانستان کې راځي یو ځای کار کو، دوی نور موخي هم لري لکه خپل چې د ناتو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردي او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه لپاره نشي غورځوله. خو له بده مرغه خاغلی بایدن بایل سره له چیز خبرم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې غنی دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زده کړو کې پرمختګ وکړي او د جنگ څخه وژغورل شي، دوی از نور پات کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه و.
د افغان پوجانو په ارتباط باندې د چکومې سرګندونی وکړي، د هغه سرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون شک د دوی ارزونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه کامل دقیق ده. افغان امنیتي ځواکونه تاسو اوریدلې لیدلې، ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی نس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورید، د امنیتي ځواکونو رهبری مشري د پزای چی کادری سربازان سرتیری او مسؤلین یا خرزابتان یا سیمنسبان سره وي. دغه رهبری وس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړل شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی امرالله صالح د وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شاګرځوي. دا په دې معنی ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبری پخوانه هم د دغسې تکړه کادرونو نه سیاسونه ته انتقال کړي. ځکه له بده مرغه موږ تاسو د طالبانو البته دغه پیشرفتونه ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل هم ده چې په رهبری سطح کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې دغه تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې له واشنگتن ډي سي له موږ سره خپل نظر شریک په همدې سره رسیدو د پروګرام د خبری برخې پای ته. البته د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې بخپري شي تر هغه وروسته بیا ازادي رادیوي مجله واوري. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیری به له افغانستان راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوه لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوا پاتې سرتیری له افغانستانه لا وختي راوتلی دي. جانسن د پنځمې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل او رسپانی هم د جانسن په سرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله لیکلی دي چې هیواد به افغانستان ته شانه کړي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له یو لسمې راپدی خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د غنو نور هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړ او تر 2014 کال په جنگي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباو. څلور سو و 50 بریتانیي سرتیری هم وژل شوې دي. د ټول ټال بریتانیي سرتیرو شمیر یو نیم لک تر رسیدي چې وخت په افغانستان کې پیاده شوو. امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د اگست تر یو دیرشمې بخپل ټول پاتې سرتیری له افغانستان راو باسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې پنځشنبه په شپه باندې وینا کړې ده. ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي، خو طالبانو په زینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلیناو ښار باندې له څو خواو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي کدا سی وشي د دې ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې لمخه طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پریږدي له افغانستانه د امریکا د خاورې همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغه وعده باندې څومره باور کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په خارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په دې باندې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وو، تیره چهارشنبه د چنګښ په 16 نیټه سا ورکړه. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدي د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصه خانې بازار کې زیږېدلی وو. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، ګنګا جمنا، رامار شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د دلیپ کومار په مړینه ځینو افغان سیاستوالو او هنرمندانو هم د نوموړي له کورنۍ او مینوالو سره غم شریکی کړی ده. د افغان فلم 350 کلیزه ونمانځل شو. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو، د افغان فلم ریاست کارکونکو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی وو چې د افغان فلم ریاست په لاسته راوړنو او اوسنیو ستونزو خبرې وشوي. د افغان فلم رئیسی صحرا کریمی وویل جګړې او د امکاناتو نشټوالی د افغاني سینما د ودې مخه نیولې ده، خو دوی بیا هم د سینمایي فعالیتونو د خوالي او د فلمونو د جوړولو لپاره هڅه کوي. په دې غونډه کې د افغان فلم ریاست د کارونو په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او همدارنګه د موسیقي ریاست هنرمندانو سندري او نغمه وغږولې. د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات ښار د سب د سندونو بهیر تر راتلونکي یو کال پورې بشپړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې په اساس په دې اړه د دې وزارت د چارواکو د یونسکو له رئیس سره خبرې کړې. د یونسکو له لورې ژمنه شوې چې د مرستې تر څنګ به په یو کال کې د سندونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې له یونسکو ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د تاریخي ابدو او فرهنګي میراثونو د هغو پروژو د کار بهیر ګړندی او با کیفیت کړي چې دوی یې پر مخ وړي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کین یو په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. صورت مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوونه کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی کار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسي و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسي و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه درې نور کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شو، او دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وو. ویشل شول لغینا ورسته د لاس نوونه کتابونه نور چاپ کړل او یو کتاب مو چې ورستنه 50 نوونه کتاب مو یې غم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی او د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشته کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو کتاب وي او د درې ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود پښتو کې د کومه احساسې دا نو درس کارونه موږ ورته روان کړی دي
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړی څه ډول توزیع شوی یعنی یو مسله ده هم دی چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سره لدی چې نور کتابونه نه ورته رسیږي د نصاب له کتابونو هم محروم وي یعنی تاسو دغه حڅه هم کړی ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته د تاسو چاپ شوی کتابونه ورسیږي
که زه خپل وایم چې موږ بنسټ د سیوڅه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي دا نشم ویلای داس کار موږ نه دی کړی خو لنی کمرغه چې ما ویل مخکې ځنې شخصي کسان دي چې غوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې خسته دي کتابخانه جوړ کړی لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلی اما کتابتون چې دوی په کلی کې کتابخانه جوړوي د عمومي کتابخانه یواز د ماشومان لپاره نه وي غوی مخته مراجعه کوي ما د غوی سره ډېر زیات مرسته کړې ده او د بنسټ کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانه کې اتمن موجود دي ځکه چې موږ غوی ته ورکړي دي او که په کوم سیمه کې موجود نه وي زما مرکز څوک اوري نو لطفا د دغه مسؤلیت څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټ پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې د ماشومان لپاره چاپ شوی دی او د غوی حق دی او باید غوی ته ورسیږي
کوم کتابونه چې د ماشومان لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغه کتابونو نقد هم موجود وي یا په ژبه یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشومان د بیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیا وشته دي او هغه نیمګړتیا چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي
بلکل د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده کتابونه وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومان لپاره خاص کتاب نه درلود یا په مجلو کې به یو غنه یو صفحه د ماشومان لپاره مشخصه شوې و یا به هم یوازې د مشران لخوا د کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات د غسیو څو اوس د ماشومان لپاره کتاب چاپیږي نو کله چې د سیو نوې سره پیلېږي بیا د غسره رسامي کېږي د غسره لیکوال ته دا ترين ورکول کېږي چې دا د ماشومان لپاره باید سره رقم ولیکل شي مولانا ریوال څخه په دې برخه کې ډیر وروسته پاتې یو غوي په دې برخه کې ډیر مشخص کار کړی دی ډیر دقیق کار کړی دی خو دا سن د چې موږ هم دې برخه ته پام نکوو زموږ کتابونه چې چاپیږي موږ یو بورډ لرو چې په غیبان دی راټولېګو هغه ارزو چې دې کتاب کې نیمګړتیا وڅوي اول خپل ادب باندې نقد کوي بیا ورسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي غوی سره دا شریک وو دي غوی نظریات راخلو کله هغه کتاب کې نو چې دوام زلغه چاپ نشي پراتلونکي کتابونه کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښه خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داس خونه شوی چې څه نوې کړتیا به ونه لري ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري
تر اوسه چې کوم کار شوی دی یعنی کیسې لیکل شوی ماشومان ته که شعرونه لیکل شوی دا کار تر ډیره لویانو کړی او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډیر دی لږ دی که لږ دی وجه یې تاسو څه بولئ
دې برخه کې کار لویانو ډیر کړی دی ماشومانو هم کړی دی ماشومانو هم کړی دی خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دی دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه هغه یو ستونزه لري چې ژاړي خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه ته مه ژاړه ته چیغې مه وهه ته داسې مه وایه یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي هغه څه چې په فکر کې دغه نه دی ابراز کړي کله چې دوی لیکل هم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي څه چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې نه په رسامۍ کې نه په لیکلو کې او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی لدی ورسته څه کول پکار دی؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دی؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې؟ یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي.
پرون چا لمانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي، ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني درکوي یا پړ پوښتنه کوي په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی، خو اوس نسته. لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده. خوای لکې رودري کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، مستشی خپل ولایت ټول په پیژو. او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې دي شورا پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي. او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غربه نه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغه شپاقد.
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له غ شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمې بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدردار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی، دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په څه سودیږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعرانې ماړې ستلیږي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي د بربادي ده بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال ورستي لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنه غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه چې د شوخه په شوخیو کې شعر در راغب کې غړي ده هوا.
ډیره مننه راغب صاحب. لمړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده. که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعری خو که ابتدا پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کیدای شي یو 20 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ یو مثال کیدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کیدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به رنګ خرابوو، او نه به رڼوالی یا رڼا کمه چیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنا تاسو وایئ چې کله څوک شعر ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا خاتمی ده. دا موږ یوازې نه ده، کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او اثر پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته، او شاعری ته، او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثر پکار دي. موږ نه سو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوي هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسو سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي ستاسو په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سر کار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغه ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کوو دا ګلان وکړو مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقی کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویل چې د څه کوې ته، مال دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی، دا خو ژبه نه لري، زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږیږي، ونې غږیږي، ګلان غږیږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی شي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې هم نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغه سم نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو، لیوانیان ورته حیران دی دا لکم مایا مستان دی دا از غی و منز که ناچی گل فروش ده دی وگرو سطر نشتا اخفا نشتا ایمنی جوڑخ تالان ده هر بلا تا دا پرانسته هر آغوش ده دی وگرو حادثاتو کلمبیگی حادثاتو کلمبیگی تور تمون تری راتاو دی دا جوان طول حساینا فراموش ده دی وگرو لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلی خلق زرهدار و نرنگ اخلی زره پوش د دی وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کیدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډیره وي. ستاسې دغه شعرونه هم شته او ډیر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډیره وي.
ما اکثر شعرونه شاید 2000 شعر خود روجان بدرته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي می ورک کړي می دي چې موسیقي صحیح نه و ردیف او قافیه صحیح نه و. زه د ردیف او قافیه سره ډیر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. کدا شای په کې په نظر کې ونه نیول څه اوس چې د شعر موسیقیت تنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي هغه شای چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډیر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي هغه شعر چې ونه شرنګیږي اما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او اما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسې ډیر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دي او ډیر ضروري دي او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی صحیح ده ډیر ښایسته دي ډیره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده دې کې به موږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نویم ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نسو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی معنی
پخوانۍ نه است
یعنی تقلید وکړو ستاسو په نظر؟
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سل فیصده خپل شعر تقلید ده یواځې چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دي ولوستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ په نوي ډول استفاده وکړو که موږ نه وایي شی سم او ښه نسو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډیر ښه وي.
که چیرې هغه هم بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دي؟
بیا نو ډیر کوشش پکار ده پرېښودل نه دي پکار دی به خپل شی کوي هڅې ته ادامه ورکوي هڅه به کوي پرېښودل نشته پکې هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه ژوند نسو پرېښودی اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو ژوند به ښه لوري ته چی کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکامه خلک نسي کوی چې ژوند پرېږدي نه ژوند ته به ادامه ورکوو کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو او شاعري هم داسې ده شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستي کرلې ده.
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چا چاته چې بی ارزښته یې لژوندې و باسه وی از مایا ناممکنه نه ده. هر څوک استاد درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلی ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلی چورت جوړه، بیا ټلیفون ور واخیست. اول یې لسکرین اوخه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار صالح محمد صالح لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلق. دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلق. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلق. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته بي، پرون د ساند سره وتل راغلي خلق. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمامت ریکوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق. جهاني تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تما د مردی د لیونتوب کی صدا، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
دا و د دی ونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سندرو پا کفن کی اې دا ګودر پهاړه خخړې جنې د خوده او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګا کېدا جنې د خوده او د رسول منا پدې خبرو